احمد شي بدیم دا زدی رو د لاسو بجو د خبرونی دا اوریدونکو هر کله کوم. ناروی طالبانو ته بلنه ورکړی چې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په تړاو له یو شمیر لویدي سوالو سره خبرو تکشینی. تر خبرونو وروسته په دې اړه د ناروی او طالبانو د استازیو نظر در سره شریکو. اروپای ټولنه وایي چې په کابل کې دفتر د بشري مرستو د رسولو او د بشري وضعیت د څارنې په هدف پرانیست. د کابل ننګرهار لویه لاره بنده شوې او واشنگتن د یمن د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. اروپای ټولنه وایي چې په کابل کې د دفتر پرانیستل د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. د اروپای ټولنې د بهرني کمیسون بیان پیټر ستانو پرون وویل په کابل کې د اروپای ټولنې ډیپلوماتیک ماموریت د ډیر لږ فزیکي حضور په بڼه یوازې د مرستو د رسولو او د افغانستان پر بشري وضعیت د څارنې په هدف پرانیستل شوی دی. د ښاغلي ستانو په وینا د اروپای ټولنې دې اقدام ته باید د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په سترګه ونه کتل شي. د کابل له سقوط وروسته دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو استازولي پرانیستل کیږي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د کابل جلال آباد د لویې لارې د بندېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیه قمنداني ویاند حافظ عبدالبصیر زابلي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل د څو ورځو مخکې په څېر د سروبي ولسوالي په ورېښمین تنګي سیمه کې د غره د ښویېدو خطر و، نو ځکه دوی دا لاره بنده کړه.
د دې امکان شته چې دا غر بیا راوښویږي. په دې خاطر مو خلکو ته، موټروانانو ته، د لویې لارې مسافرو ته مو خبر ورکړی چې تاسو انتظار سي تر څو مشکل حل سي. تر هغه وروسته به تاسو ته اجازه ده کوچ په دغه لار باندې تګ راتګ وکړي.
ښاغلی صابلی زیاته کړه چې د کابل جلال آباد او لغمان د لویو لارو په دروازو کې هم کسان ګمارل شوي دي چې د لویې لارې د جوړېدو تر وخته پر دې لاره د موټرو تګ راتګ ته اجازه ورنه کړي. د ورېښمین تنګي د سوری تیژې په سیمه کې څو ورځې مخکې هم غر وښویید چې یو موټر یې لاندې کړ او پنځه کسان یې ووژل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له هالند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي وګټله. د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې یو ورځنیو نړیوالو 50 ورځو لوبو د لړۍ کوربه افغانستان دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له بیګانې لوبې وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا بریا مهمه وبلله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړۍ 50 ورځو لوبه کې د نیدرلینډ لوبډلې ته د 6 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. د ویل چې دا لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمې دي، ځکه چې له همدغه ډول لوبو څخه لوبډلې کولی شي چې نیغ په نیغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي.
له هالند سره د افغانستان دوه نورې 50 ورځې سیالۍ سبا او بل سبا په پام کې دي. په همدې حال کې له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو په نړیوال جام کې افغان لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې لوبه کوي. افغانستان او زیمبابوې دواړه په دې جام کې یوه بریا او یوه ناکامي لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د یمن د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. انټونی بلنکن وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یمن کې د حوثي اخیانو د توقیف یو مرکز په نقشه کړ. د دې برید په ترڅ کې لږ تر لږه اویا تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. انټونی بلنکن په یو بیان کې وویل په جګړه کې زیاتوالی یوازې بشري بحران شوروي او د یمن د خلکو کړاو پسې زیاتوي. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي چې حوثیانو ملګرو ملتو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته مخکې راپور نه و ورکړی چې دا ځای دې له هوایي بریدونو خوندي وي. په یمن کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویاند بشیر عمر وایي ژغورونکي د یمن په شمال کې د ساده په ښار کې د توقیف په دې مرکز کې لا هم د ژوندي پاتې شویو لټه کوي. د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان ویلي دي چې په ساده کې د توقیف په دې مرکز کې کډوال ساتل کېدل. تر دې هوایي برید 2 ساعته مخکې د الهدی د فشار کې د مخابراتو یو مرکز په نقشه شو چې په یمن کې له دې حملې سره انټرنیټي خدمات ودرېدل او پلازمینې صنعا ته څیرمه هم هوایي بریدونه وشول. د هوایي بریدونه 3 ورځې وروسته تر دې وشول چې ایراني پلوه حوثي یاغیانو د متحد عربي اماراتو په پلازمینې ابوظبي کې د بې پیلوټه الوتکو او توغندیو برید وکړ چې یو شمېر کسانو ته مرشوب لواړوله. پاکستان وایي چې د کورونا وبا له پیله پرون د لومړي ځل لپاره په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو تر ټولو لوړه شمېره ثبت کړې ده. د رسمي شمېرو له مخې پرون د 4 ساعتونو په ترڅ کې له 1600 د زیاتو مثبتو پیښو راپور ورکړل شو. د روغتیایي خدماتو په چارو کې د پاکستان د سر اعظم ځانګړي استازي فیصل سلطان د کورونا د مثبتو پیښو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه.
موږ د کورونا د وبا په پنځمه څپه کې یو. په لویو ښارونو کې د کورونا مثبت موارد په زیاتېدو دي. مثبت موارد یوازې په کراچۍ ښار کې په 340 زیات شوي. د لاهور، اسلام آباد او حیدرآباد په څیر په ځینو نورو ښارونو کې هم مثبت موارد په زیاتېدو دي.
پاکستاني چارواکي وایي ډېری ناروغان د کورونا په اومیکرون بڼه اخته شوي دي. په پاکستان کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق بهیر ساوکه پر مخ سي او تر اوسه د دې هیواد په سلو کې یوازې 40% وګړي واکسین شوي دي. ازادي راډیو په منځني سفر 12/18 ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو. مخکې تر دې چې دې تفریح پروګرام ته مخه کړو، د ورځې تاوده مسایل راخلو. د ناروې د پوځ لوی درستیز وایي هیواد یې له بېوزلو افغانانو سره د مرستې په پار د طالبانو د پلاوي کوربتوب کوي، نه د دې لپاره چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژني. ټاکل شوی ده چې په پلازمینه اوسلو کې د سول بیدیسو هیوادونو استازي د طالبانو د حکومت له پلاوي سره وګوري. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو روان وضعیت او هغه بحران چې افغانستان ورسره لاس ګرېوان دی د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه به وي. طالبان بیا هیله مند دي چې د دوی د حکومت د په رسمیت پیژندلو پر مسلې به هم خبرې وشي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
ناروې د طالبانو د پلاوي کوربتوب ته چمتووالی نیسي. دا لومړی ځل دی چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنېدو وروسته د یوه اروپایي هیواد لخوا داسې یوه غونډه جوړیږي. د ناروې د پوځ لوی درستیز اریک کریستوفرسن پرون وویل دا یوه مثبته خبره ده چې اوسلو په افغانستان کې د خپلو پخوانیو مخالفانو هرکلی کوي. ښاغلی کریستوفرسن زیاته کړه چې د دې غونډې کوربتوب د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده، بلکې هدف یې د افغانستان د خلکو ملاتړ دی چې د زیاتو مرستو وړ دي. د ناروې لوی درستیز له ناروې ټوډې ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي دي چې له طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي څو د دوی سرپرست حکومت د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخو کې د مسؤلیتونو د منلو لپاره هڅه وکړي. د ناروې غونډه د طالبانو د حکومت او د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ترمنځ سبا په اوسلو کې پیلیږي او تمه ده چې تر سه شنبې ورځې به دوام وکړي. په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بېګا ازادۍ راډیو ته وویل دا پلاوی به نن د ناروې پر لور وخوځیږي او له سبا څخه به د غونډې له ګډونوالو سره لیدنې کتنې پیل کړي. ښاغلی مجاهد د غونډې د اجنډا په اړه وویل
د افغانستان د پیسو د تحریم موضوع چې باید رفع سي، د بشري مرستو موضوعات دي، افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د احیا موضوعات، دا ټول په اجنډا کې شامل دي. په دې باندې به بحث کیږي او د امریکایانو او اروپایانو سره به تبادل نظر کیږي. همدارس د افغاني شخصیتونو نه هم مشورې او نظریات اخیستل کیږي.
ښاغلی مجاهد په دې اړه چې د طالبانو پلاوی به له کومو شخصیتونو سره وګوري جزئیات ورنکړل. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ناروې او طالبانو پر پلاو سربیره به د اروپایي ټولنې، متحدو ایالتونو، برتانیا، فرانسې، ایټالیا او جرمني استازي هم د اوسلو په غونډه کې ګډون وکړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هوتفیلد د دې غونډې په درشل کې ویلي چې هیواد یې د افغانستان د روان بشري وضعیت له کبله ډېره اندېښنه لري، ځکه د دې په وینا میلیونونه افغانان له یو بشري ناورین سره مخامخ دي. نوموړي زیاتوي چې غواړي د ناروې د حکومت او لویدیځ روښانه غوښتنې په تېره د بشري حقونو او د نجونو د تعلیم په برخو کې طالبانو ته ورسوي. له 15 میاشتو زیاته موده کېږي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، خو تر اوسه هیڅ هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. بشري حقونو، په تیره د ښځو حقونو ته درناوی او نجونو او ښځو ته د کار او زده کړو اجازه، د یو ټول شموله حکومت جوړول او له نړیوالو تروریست ډلو سره د اړیکو پرې کول له طالبانو سره د تعامل لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي او مهم شرایط بلل کېږي. له دې مخکې بیلابیل هیوادونو ویلي چې د افغانستان لپاره راټول شوی بس پنه به د طالبانو حکومت ته ورنه کړي، بلکې د نړیوالو خیریه مؤسسو له لارې به یې اړو کسانو ته ورسوي. د افغانستان د وضعیت په اړه د اوسلو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې اروپایي ټولنې د سه شنبې په ورځ له افغانستان سره د څه باندې 300 میلیون ډالرو مرستې خبر ورکړ. اروپایي ټولنې ویلي دي چې دا پیسې به د ملګرو ملتونو د دوو اړوندو ادارو، د خوړو د نړیوال پروګرام او د روغتیا د نړیوال سازمان له لارې ولګول شي.
سبا بل سبا او سیشنبې په اوسلو کې له طالبانو سره غونډې دي. په ناروې کې د سیاسي چارو کتونکی عیسا سانکزی وایي چې له طالبانو سره به درې اړخونه غونډې وکړي. ښاغلی سانکزی دا خبره د ناروې د رسنیو په استناد کوي. نور جزئیات به له دوی څخه واورو.
د افتن پوسټن په نامه ورسپاره د یوې سرچینې له قوله چې د دغه پروګرام جوړونکي بلل شوی دی، دغې له قوله ویلي دي چې په دغه کتنه کې به په ټول کې درې برخې ولري. په لومړۍ برخه کې به طالبان د افغانستان له مدني فعالانو او نارینه او ښځینه او دغه راز له ژورنالستانو سره خبرې کوي چې دغه ژورنالستان به یو څه له افغانستانه به هر چېرته چې هغه به راغوښتل شوي دي، او دغه راز له افغانستانه هم ځینې مدني فعالان او ژورنالستان راغلي چې هغوی سره به دوی ګوري. په دومه برخه کې به د دې کتنو د طالبانو استازي د لویدیځو هیوادونو له استازو سره خبرې کوي چې په دغو هیوادونو کې د ورځپاڼو په باور امریکا، جرمني، بریتانیا، فرانسه، د اتحادیه اروپا استازي پکې برخه لري. او د دې کتنې په درېمه برخه کې به وایي بایلاترال، یعنی دوه اړخیزې خبرې وي د ناروې او د طالبانو.
ډاکټر صاحب ستانکزی، د ناروې د چارواکو په استناد دا روښانه شوی چې د دې سفر هدف څه دی؟
د سفر پاکله د ناروی خارجه وزیر او دغه راز د ناروی حکومتي چارواکو ویل چې دغه کتنه د افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره ضروری ده. او له دې پرته باید له طالبانو سره چې په هر ډول وي دیالوګ شروع شي، که هغه د افغانانو ده او که د لویدیځو هیوادونو او بهرنیانو. دوی وایي چې دغه دیالوګ څومره زر شروع کېدای شي هغومره د انساني ناورین مخه هم نیول کېدای شي. اته دوی مثالونه د یونیسف او د ملګرو ملتونو ورکړي دي چې تقریبا 3.2 میلیون افغان ماشومان د اوس له خوارځواکۍ کړيږي، او د لوږې خطر او د قحطۍ خطر هم ډیر زیات ده. نو دغه کتنه او دغه دیالوګ له طالبانو سره ضرور ده، ځکه چې بشري مرستې په یو ډول ورسیږي. او دغه راز دوی وایي چې په دغه دیالوګ سره به طالبان تر فشار لاندې راسي چې ځینې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي او د ښځو د حقوقو په اړه کوم مسایل چې دي هغه به ورسره وڅېړي، او لږ به باید په دې کې دوی نرمښت وښيي.
د ښځو د حقونو مسلې ته تاسو اشاره وکړه، او ناروې یو له هغو هیوادو دی چې دا موضوع پکې ډېر حساس ده. د ناروې اپوزیسیون او سیاسي مخالفانو د طالبانو له دې سفر په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، که اټکل کوي چې ورسره به څه وایي.
د حکومت مخالف او ګوندونو اکثره دغه کتنه غندلې ده، او ویلې چې دا په یو ډول د طالبانو ته مشروعیت ورکول دي، او کله چې طالب استازه یو متمدن هیواد ته سفر کوي دا په یو ردیف کې د دو د یو متمدن هیواد او دغه راز د یوې ترهګرې ډلې راوستل چې دواړه په یو ساعت په یو ساویه کې په یو میز کښېني، او دا د منلو نه ده.
په ناروې کې میشته سیاسي چارو کتونکی عیسا ستانکزی. نن دوی بجې له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو، له دوو تر دریو او بیا له دریو تر څلورو. په دې پروګرام کې هم د ناروې د درې ورځنیو غونډو په تړاو اورېدلی شئ. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د سکایپ، واټساپ او ټلیفون له لارې برخه واخلئ، د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. له دوو تر دریو پښتو خپرونه ده، تشنا اسمان لاندې او له دریو تر څلورو دری خپرونه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو